داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان خوشاله لمانځي. کابل او جلال آباد څو بریدونو لړزولې دي او پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري به یې وار بیا په دې سفر کې وغواړي چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو ځالې له منځه یوسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنګاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزې ته وروستی چمتووالی ونیسي. دوستانو ستړي مشهي دا د ساده رډيو دا س اجملان د زمانور همکاران مو هر کله کو پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه ملرو خو پایل له خبرونو کو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي رادیو محترم اوریدونکو پام وکړی د سیاست مهمو خبرونو سرخطه ده. کابل پښپرغمه امنیتي او ځکینن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د حمله مسؤلیت د عائشه خسته دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حمله سوي دي چې یو شمېر کسان پکې وژل سوي او زخمیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې درایور کوونکو د نمونو د ثبت پروسه به پای ته رسوي او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره تیاری نیسي. پوره خبر نو واوري. د کابل پښ پژمه امنیتي حوزه کې نن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې یو شمېر کسان وژل سوي او زخمیان دي. خو د افغانستان د امنیتي وزارت وایي چې د وژل سوي یو شمېر 12 تنه دي او د زخمیانو شمېر 10 تنه دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله د وزارت کارکونکو د رخصتۍ په وخت کې او په داسې وخت کې وسو چې خلق مامورین خپل کورونو ته روان ول او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې ځان مال وزاوه. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کارکونکو د حمله مسؤلیت د عائشه خسته دی. د دې ډلې پر ویپانه اماق ادعا سوي چې حمله د دوی وسلوالو کړې خو د ادعا د پیناوي لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی وایي نن د کابل د څلرمي امنیتي حوزې د زوراوات په سیمه کې چاودنه سوې ده. شاغلی ستانګزی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل
پولیس به محل میرا داخله حویلی مخروبه یک جسد
دی. وایي پولیس چې کله سیمه ته ولاړل په یو مخروبه حویلی کې تر چاودنې وروسته یو جسد او درې زخمیان وموندل. یو اندازه چاودیدونکو مواد هم موندل سوي چې شاید ترورستانو دي خو لا دقیقه معلومه نه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړې چې د پیښې په اړه لا څېړنې کیږي. په ننګرهار کې نن سهار د 10 بجو خواته د معرف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حمله سوي دي. د ننګرهار ته والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو او درې تنه وو.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غوښتل بریت تر سره کړي لمړي وړاندې وشتر شوی وو بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درې می وشتر شوی دی وچل شوی دی.
په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي چې یو پولیس ته تاوله خوګیانی وویل چې د زخمی پولیس روغتیایي حالت نازک دی. د شاغلی خوګیانی په وینا د حمله کوونکو وسلې د چاودونکو مواد موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په ښارونو کې درایور کوونکو د نمونو د سب پروسه سبا پای ته ورسوي. د دې کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې کته هم ډیرو خلکو د دې بهیر د بیا تمدید غوښتنه کړې و خو دوی په دې باور دي چې دریم وار د دې بهیر تمدیدول به د انتخاباتو پر مهالویش منفي اغیز وکړي. لدی عمله پریکړه وکړه چې سبا ته به دا پروسه په لوی ښارونو کې ختم کړي. هاشمی وویل چې تر اوسه تقریبا د 15 میلیونه رای ورکوونکو نمونه ثبت کړي دي. په کلیو کې به درای کونکو د نمونو د سب پروسه د سرطان تر 15 نیټه دوام وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې وشته مکیږي. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسیو ترتیبات خبري کوي. د سپین ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوی مشري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره وګوري. دا اول وار دی چې د امریکا یو ولسمشر ته شمالي کوریا د رژیم له مشر سره ګوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی. د امریکا له ولسمشر سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، د جمهور رئیس دفتر رئیس جان کیلی او د سپین ماڼۍ د رسنیو مسؤل سارا حکبی ساندرس هم ملګری دي. د جرمنی، فرانسې، روسیه او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکیچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د 16 ځواک پر استولو خبرې وکړي. ټولې خواوې اوکراین ته د ملګرو ملتونو د 16 ځواک د استولو پر پلان موافق دي، خو د ماموریت پر جزئیات او اختلاف لري. د جرمنی او فرانسې حکومتونو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو ځواکونه د اوکراین په ټولو هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړ کوونکي بلتون غوښتونکي فعالیت لري ځای پر ځای سي، چې د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هم پکې شاملېږي، خو روسیه له دې نظر سره اختلاف لري. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربانقلی بیرتمحمدوف نن د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت 612 زندانیان خوش کړل. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په حواله ولسمشر بیرتمحمدوف ویلي چې دا کسان یې د ليلة القدر د درناوي لپاره خوشی کړی دي.
دوستانو خبرنو ملازاده یې راډیوونه واوریدل. تفصیلی چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې به مو په خپرونه کې په کابل او جلال آباد کې له نننیو بریدونو خبر کړو او په دې اړه به جزئیات در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوی ده د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي به دغه هیئت سره په کوم مسلو خبرې کوي، پر دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي د ولسمشر محمد اشرف غنی او خاغلی عبدالله ترمنز د اوبو او انرژي د وزیر د لری کېدو پر سر ناندري راپورته شوې دي. همدارنګا ک وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې ملاقات چمتووالی خبره وچی. په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر او د جنوبی کوریا د رهبر د کتنې لپاره روان دي. او دا به هم واورئ چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوس صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې افغانان د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان خوښي لمانځي، او همدارنګه د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د روژې د 20 نیټې نه د اختر 15 نیټې پورې د اوربند په اعلان خوشاله دي. په کابل او جلال آباد کې نن خونړي بریدونه شوي دي. همدا اوس را سره له کابل نه د ازادۍ رادیو همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، د کابل د نننیو حملو د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه صاحب. د کابل پولیس وایي د وروستي معلوماتو په اساس د کابل ښار د شپږم امنیتي او ځی په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوی انتحاري حمله لامل دولسته وژل شوی دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي ویلي د انتحاري حمله لغرمي وروسته شاوخوا یو بجه په داسې حال کې وشو چې د کلیو او پراختیا وزارت کارکونکو له وزارت د وتلو په حال کې ونموړي. دا هم ویل دي چې په دې حمله کې تر ډیر شو نور کس ان ټپین شي ودی چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې په هدف سول شي ودی، او په ټپیانو کې او په وجل شي وکي خزي او نارینه هم شامل دي، یعنی خزي هم پکې شامل دي. د افغانستان د امنیت وزارت هم تایید کړی دی چې بیلابیلو روغتونونو ته د کابل دولس تنه وجل شي او ډیر تنه زخمیان ورول شي دي. په همدې حال کې نن شاوخوا یو لسنیمه بجې لغرمه مخ کې د کابل خار د سلورم یوځي په زوراباد سیمه کې په یو حویلې کې 14 رامنځته شو چې د کابل پولیس وایي چې کله پولیس دغه ویجاړ شوی ودانې ته نه وتل غزای یو مړ او درې ټپيان راو وسل چالت په دغه پیخه کې ورته مرګ جوړ رسیدلی و. دوی ویلي دي چې په دغه سیمه کې ځینی 14 دن کې تو کې تر لاسه کړی دي خو په دغه نور سندي ویلي دغه دواړو پیخو په تړاو تر دې د موصلوالو مخالفینو رسنۍ او سندي ویلي لدی مخ کې نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د ټپ پونځي ودانې او تنګدي دوه حمله وشوي. د ننګرهار د والی ویان تولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکې د داعش اسلامي دولت غړي و خو د غړل لاترو سره د حمله پاړه سندې ویلي. خغلی خوګیانی ویلي دي چې دغه حمله کوونکې درې تنه و چې یو د معرف ریاست په دروازه کې ځانته 14 ورکړه او پاتې نوري د پولیسو په دزو لمنځه یوړل شو. د ننګرهار د امروختیا مسولینو ویل دي چې په حمله کې 15 تنه ټپيان شوی دي چې یو پکې پولیس ته ټول روختون ته وړل شوی دي. دوی ویل چې زیاتره ټپيان لډيري ورختای نه چې دوی له دوه منځرون نزانونه غرزول او ټپيان شوی دي. دا هم ویل کی چې کوم پولیس چې دغه پیخه کې ټپي شوی دی دغه روختي حالت نازک خودل شوی دی. حتی ولا خو یعنی دا هم ویل چې په سیمه کې له 14 دن کوټو کو یو ډاک موټر لاسی بمونه او یو شمیر نور تخریبی مواد هم د پولیسو لاسته ورغلی دی او ګماندز کیږي چې دغه 14 دن کوټو کو نه ډاک موټر شاید مخالفینو پلان درلود چې له حمله نه ورسته دي تم 14 ورکړي. لدین وړاندې د ننګرهار د چپریار په ولسوالۍ کې نن 9 بجې شاوخوا د چپریار ولسوالۍ په یو میله کې 14 رامنځته شوې ده چې 12 تنه پکې ملګری کسان پکې ټپيان شوې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دا 14 شاوخوا 9 بجې د چپریار ولسوالۍ په مرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې وشوه. د دې پیخې ټپيان هم روختون ته انتقال شوې دي. د ننګرهار ستامي تو د ستامي مسولین وایي چې امنیتي حالات د زیاتره د ډاډ وړ دي او حتی تر دې چې د لومړنۍ تداوی نو وروسته دوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شوې دي. د دې پیخو مسولیت هم کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرامو دوستانو چې په کابل او ننګرهار کې لا څو پر لپسې بریدونو خبر کړو چې په دې بریدونو کې عام خلکو هم دارنګ یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د ننګرهار د پیخې پاړه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تاسو د ننګرهار د والد ویان څرګندونې واورېدې. زما بلې همکاري فرشتې جلالزی لا تولا خوګیانی سره چې د ننګرهار د والی ویان دی د همدې پیخو په تړاو مرکه کړي د مرکه واورو.
نږدې 10 بجې سهار درې تایش بریدګرو دوی غوښتل چې د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند او د تی پوهنځي ادارو اړوند تورستي ترهګریز بریدونه ترسره کړي. لومړی بریدګر د پوهنې ادارې مخې ته ځانله 14 ورکړي ده. وروسته یو بل بریدګر د تی پوهنځي مخکې د امنیتي ځواکونو له لوري وشتل شوی دی او وروسته تر وشتنې په ټپي حالات کې ځان پورې تړلو 14 کوټو کو 14 ورکړي. دریم بریدګر په داسې حال کې چې د موټر بم څخه ښکته کیږي او منډه کوي د هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له لوري دی په ډز سره وژل شوی دی. درې واړه بریدګر په عمومي سړک ادارو ته تر ننوتو وړاندې وژل شوي دي او هغه موټر بم چې دوی له لوري برابر شوی و هغه د پوهنې ادارې او د تی پوهنځي ادارې ترمنځ همدلته پاتې شوی و چې د امنیتي ځواکونو له لوري خونسا کړی شو. د دې بریدګرو سره کلاشینکوف او آر پی جی ځینې خاص توربینونه لاسي ګرنیټونه او ځینې نور تجهیزات هم و چې هغه هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. په دې پیښه کې 15 کسان چې هغه د سړک په سر و د لومړي ځارمرګي برید پر مهال دا ټپيان شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د پولیس حالات نسبتا نازک دي. نور د ټولو ټپيانو وضعیت ډاډ وړ دی.
خو ګرانی صاحب تاسو څنګه وویل چې د داعش خلکو نو دا څنګه معلومه سو تر اوسه خو به تحقیقات هم نه کړی
زموږ د کشپی اورګانونو د معلوماتو لمه خې برید داعش ترسانو کړی دی
نو دوی اصلا دوه نفر یې ځانونه الګوزولي دي یوازې یو نفر مخکې تبې کتان والوزګو شل سوی
او لمړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غختل برید تر سره کړی لبرید وړاندې وشتر شوی او بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي دا او درې می وشتر شوی دی وتل شوی دی
تاسو ته معلومات درغلی نو دی ولی غشتل چې په معرف ریاست او ټپ پوانځي باندې مخصوصا حمله وکړي یعنی دلته امنیتی تدابیر کوم او کدا چې کوم خاص هدف بده دوی څو
دوی همیشه دوی چې دا ډول په علمي اکاډمي کې ادارو د هتا دوی په مدرسو باندې بریدونه تر سره کړل نو دا ښه نوم د وحشت دی او همیشه دوی دا ډول وحشتونه خبره کړی دي
دا ننګرهار دا والی ویان د تاولا خو ګیانه او چې تاسو سره مرکه ووري دا دوستانو زموږ غل ازادي راډیو ناوړی ټاکل شوی د چې سبا ته یعنی د سی شنبې پورز د پاکستان د پوز د لوی درسیس په مشي یو پاکستاني هیت کابل ته سفر وکړي په کابل کې افغان چارواکي ویل پاکستاني هیت به یو زلبیا وغواړي چې پر خپل خبره د ترهګرو زالې لمنځه یوسي په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولې ریپورت اورو
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تملری شي د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وای له دغه سفر به د افغانستان هیله دا وی چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
ما از شون خواستیم که در مورد
موږ به تری وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمک سره مرسته وکړي او کومې ډلې چې د ډیورن لا کرخې او خوا موجود دي د هغو زالې دی باندې له تجهیزورو د لاس واخلي او افغانستان ته د رالیګلو مخه ونیسي په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغه موضوعات وي
زینو رسنوی خبره کړې چې په پام کې د راتلونکو سه شنبه په ورځ یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنوی چارو د وزارت ویاند په دې اړه لسویلو ډډه وکړه خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمیر رسنوی ته ویلي چې دغه پاکستانی پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي خاغلی زاخیلوال ویلی چې دغه پلاوی به له افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نورو موضوعګانو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفر مخکې د پاکستان پخوانی صدراعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي افغانستان تل پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي خو پاکستان دغه تورونه نه دی منلي د چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغه سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادی راډیو ته وویل
څرنګه چې تجربو ښودلې پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي له دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه له لاسه ورکوو نو یو څه باید لاسته راوړو
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاوو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقت نامه کې صراحت لري. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې لپاره وړاندې رسنیو ته وویل په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي. بلخوا د حقوقي چارواکو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون لمخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی. په دې اړه رحمت الله افغان تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرای رئیس وای هغه وزیران چې کار کوي او لاستراوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یوه وزارت کې د مشاور سلیقوي او شخصي لاسوهنه نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه
هغه وای هغه وخت چې په یوه وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقوي له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه نه باید تحمل سي او موږ مسؤلیت لرو چې دې برخه کې پام وکړو. کچېرې له وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کیږي او له تعصبه کار اخیستل کیږي او یا فساد وي باید د قانون په چوکاټ کې ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د حکومت په کچه هره پرېکړه چې کیږي باید د خدمتګارو چارواکو ابرو او عزت پکې په پام کې ونیول سي. عبدالله عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سي. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې ایله رسو. له ارض څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمي د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او مقررې د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین برطرفي او د استعفا قبلول د ملکي او نظامي مقاماتو د دولتي لري او د دې اختصاصي واک ته چې د رئیس جمهور هر وخت وغواړي ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې چې په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کیږي او ستونزه حل کوي زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي زیان رسوي او بل دا
د اساسي قانون د 14 ماده په 11 بند کې راغلی چې ولسمشر د ولسی جرګې په تایید د وزیرانو لوی څارنوال د افغانستان بانک رئیس د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کېدلو او استعفا منلو صلاحیت لري.
و موردل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو ټاکل او ازل د اساسي قانون لمخې او همدارنګ د ملي یووالي د حکومت د موافقتنامې لمخې ټاکلي وصول لري. د ولسمشر د هغه حکم نو وروسته چې د اوبو او برېښنا د وزیر د لری کېدو په اړه وکړه اجرایی ریاست د عکس العمل خي د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر په اړه د اجرایی ریاست موقف ګیری او د ښاغلي عثماني لوري دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولی شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیو کې چې دا ډول ایستکو متاسفانه چې دغه د امریکای د کوم پالیسي چې په افغانستان کې وو چې با چې د دغه د سره حکومت رامنځته سي چې عام ریاست اجرایی عام ریاست جمهوریت دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خال ډیر کامن په کار ډیر په کامن احترام سره چې جناب وایي په وخت لرم زمونږ دوست زمونږ ورور دا او شایستګي لیاقت لري دا ته مونږ احترام لرو. مګر دا ته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس واکه زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واکه د اجرایی ریاست او د ریاست جمهوریت په منځ کې دغه ناخوال لا پسې زیات شي یو شخص په سر باندې یو د کابینې غړي په سر باندې دا کې چیرې ولسمشر تصمیم نیولی و د ولسمشر تصمیم کړی چې ونه ورسو کله چې یو وزیر یو مین یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برګنارېږي دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي. او دې په څنګه کې چیرې بیا هم ناخوالې موجودې وي دا ډېرې ناخوالې موجودې دي دوی په منځ کې مخترم باید مطبعتي شي دغه موضوع دې په منځ کې دغه موضوع دي ورته دغه موضوع چې څومره اختلافات چې رامنځته په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري یا خاصه په امنیتي سکتور باندې
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر له لوري له دندې لري کړل شوی د ستاسو معلومات څخه چې دلیل اصلا څه کېدلی شي په داسې حال کې چې نن عبدالله عبدالله وویل چې ښاغلی عثماني کارکون وزیرو
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني او کارکون وزیر دا یا فعال سره دا دې چې دلته یو نیو نیم ناخواله موجود وي دا به روغي پر دې دبر دکټ معلومات موږ هم نه لرو چې دې موضوع پاره باندې یا کېږي چې د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته وکړي یا کېږي چې ساسد شواهد موجود وي نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار ده یو وزیر مقرری یا منفقي ولسمشر پورا لري دا په دې معنی نه چې دا یو وزیر چراسي به شاهي نظام سي اگر خپل وزیر ته اخر بر فات شي او هم دا لازم نه بولم چې د سلويخ میرونو نفوذ په سره باندې یو کس کله چې قرباني کیږي په کمال باید نظام لنګ شي یا اختلافات رامنځته شي خو سره مدینې دا ده چې چیرې دغه موضوع نور ځایونه هم سته دی کولی شو چې په ډېر اساس وخت کې دغه موضوع ولسمشر سره بغیر د دې چې مطبوعات سره د موضوع شریک کړی وای د موضوع حل کړی وای او چیرې په دغه
موضوع صدیقي صاحب اوس چې ښاغلی عثماني لا هم خپل کار ته دوام ورکوي څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی
تاسو وګورئ کله چې یو کس یو وزیر یو موین یا رئیس د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي نو دا په دې معنی کله چې دوباره حکم راغی چې ته منفقه یعنی ته دنه ګوشه دا په دې معنی چې دا خلاف قانون عمل شو په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرری کوو همدا څنګه لکه څنګه چې دوباره موږ د منفقه مکتوب هم راځي موږ باید دا ومنو دا خلاف قانون عمل نه نو باید موږ خپل باید د قانون ته احترام وکړو درناوی وکړو نو غوښتنه مې درې سره جریانه مداله چې ډېر احترام ته ورته لرو غوښتنه مې دوی نه مداله چې هر موضوع چې کیږي دا موږ ډېر بد حالات سره لرو دا مو دا یو نیم دی وکړه دی په خپل منځ کې سره کې نه دا چې بدباتی دي
د افغانستان د مشرانو د جرګې دوهم رستيال آصف صدیقي او چې تاسو ورسره د ازادي لړیو مرکه اوریدل
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په خارونو کې درای ورکونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیدي د دې کمیسون کمشنر سید حافظ الله شمید د دوشنبه په ورځ ازادې لړیو ته ویل کڅم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي خو کدوې په دې باور دي چې بیا تمدیدي پر مهال ویش بدقیس کوي یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونو د رای ورکونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سې شنبه پورز به په خارونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي د یاد کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دغه دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي خو په خبره یې د دغه پروسی غزول د انتخاباتو په محل ویش به د اغیزې درلودل شي
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د دوشتم د جوزا کې او دا د تمدید فیرن کمیسیون په تصمیم نه نیول شي نو تمدید کې بل مسله چې ورسوالي د دریم مرحله زمونږ دریم مرحله د نسم د جوزا نه شروع شوې ده او دا به د 15 د سرطان پورې دوام کوي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په خارونو کې درای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ کڅم ټاکل شوی چې دا بهیر به یو میاشت دوام کوي خو د خلکو د کمی ونډې لپاره کمیسون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړي دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 1350 مرکزونه پلان کړي وو چې له ډلې 1440 مرکزونه نه دي خلاص شوي چې د ډیرو لاملې نامني خودل شوی لدې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 13 شنبه پورز پولیسوالیو او کلیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ چاټکل کیږي د رای ورکونکو شمیر زیات کړي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو لدې ډلې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر لستونزو ډکو او د نوملیکونکو کم شمیرې به دا بهیر وننګوي د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل
وکړه کمیسون ته چې په دې اړه باندې یو اساسي او جدي فکر وکړي تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې به یو شانته تطبیق شوی نه ده ځکه چې چیرته پروسه نو وخت پاتې شوله چیرته مواد نو وخت ورسېدل چیرته جګړې دوام پیدا کړ او څوره چې پروسه وسنټېدله او حتی لکه غزنی ونې ولایت روس په ماته دغه پروسه کې پاتې شوه نه د ولسوالۍ د کلب کچ باندې
خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وایي هغه مرکزونه چې د زینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسیدو له امله تړل شوی وو هلته دا بهیر غزيږي
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړې د خبرونه په دوهمه برخه کې د سیمې او نړۍ څوري پټونه لرو خو مخکې لاغه په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ل فرشتي جلال زین یو
ازادي رادیو خبريال کندهار وای چې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې کندهار ته ورسید هلته به له نظامی چارواکو سره خبري کوي او ورسته بیا په خرقه شریف کې وینا کوي د خلکو د یو شمېر استادو او قومي مشرانو په غونډه کې به په افغانستان کې پر اعلان شوی موقت اوربند خبري وکړي او همدارس له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې پر پلان خلکو ته معلومات ورکړي د کابل د امنیت قمندانی چارواکي وای چې د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پرختیا وزارت پر مامورینو نن په کابل کې حمله شوې ده چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 12 او د زخمیانو شمیر 13 دی د حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی په کابل کې نیو بل 14 هم سوي ده د څلرمې امنیتي حوزې د زورابات په سیمه کې د کابل د امنیه قومندانې د ویان په حواله په دغه 14 کې یو مړی او درې زخمیان موندل شوی دي 14 کې مواد هم موندل شوی خو دوی وایي چې جزئیات لا نه دي څرګند نن په ننګرهار کې په جلال آباد شهر کې د معرف ریاست او د طب پوهنځي د ودانیو ترڅنګ په دوو حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي د ننګرهار د والی ویان نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې حمله د داعش وسوالو کړی ده او د زخمیانو حالات ښه دی خو یو پولیس سخت زخمی شوی دی او روغتیایي حالت یې نازک دی د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسي ترتیباتو خبري کوي د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس ویلي چې په فلپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوی مشري کوي ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري او د جرمني فرانسې روسیا او اوکرين د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري دوی به د اوکرين په ختیځ کې پر روان بحران او د کرکېچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د اصولو ساتي ځواک پرست
دوستانو خبرونه ملاصدی رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ وسمسو سپورتي خبرونه واصل وساله دروري
د سپورت ورزنه هندارا
دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په وړاندې خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبې ته په بنگلور کې تیاری پیل کړی دی بل خوا هندي لوبډلې هم د افغانستان په وړاندې د سیالۍ ته تمرینات پیل کړي او د دغې لوبډلې لوبډل مشر اجنکا رهانی ویلي چې افغانستان سره لوبه ورته اسانه نه وي افغانستان له دې وړاندې په هند کې بنگلاديش ته د دریو شلوریزو سیالیو په سیریز کې درې صفر ماتې ورکړې چې په دغو بریاوو کې تر ډیره د سوکا یا سپین بالران رول د پام وړ و ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ دغه لومړنۍ ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14 نیټې تر 13 نیټې پورې په ایم چن سوامي لوبغالي کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند د فوټبال لومړۍ درجه لیګ سیالیو کې د لمپاک لوبډلې سره لوبېږي افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې خغلی شایسته له لمپاک لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی لمپاک لوبډله اوس مهال د تایلند د لومړۍ درجه لیګ سیالیو په جدول کې نهم ځای لري له دې وړاندې د فوټبال ملي لوبډلې بل لوبغاړي مصطفی زلزوی هم د دغه لیګ چیانګ مای لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی ټاکل شوی چې د لمپاک او چیانګ مای لوبډلې د تایلند د لومړۍ درجه لیګ د شپږویشتمې اونۍ په سیالیو کې د 2013 کال د سپتمبر په 8 نیټه سره مخامخ شي او د بنگلاديش خزینه کرکټ کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ په پایلوبه کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتل ولې خپل کړه. هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 113 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنگلاديشي خزینه کرکټ لوبډلې له سختې مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي بال هدف پوره او د آسیا د خزینه کپ سیالیو اتل ولې په خپل نوم کړه. د آسیا خزینه کپ سیالیو کې له بنگلاديش او هند سربیره پاکستان، سریلانکا، ماليزیا او تایلند هم ګډون درلود. د ورزش خبرونو پای
تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو ناوري ورسله دي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو د سرمشري سي د اعلانې په اړه خپل نظر بدل کړ. روپي مشانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. په ولسمشر ترامپ لدی مخکې هم د هغه پریکړې له کبله انتقادونه کېدل چې د امریکا له متحده هیوادونو څخه د فولاد او المونیم پر وارداتو تعرفې وضع کړي. خو د کاناډا په کیوبیک ایالت کې د جی 7 روستي سرمشري ځکه لنجونه شو چې ترامپ د غونډې د پریکړې لیکل تایید څخه ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر رپورت کې.
اروپای مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ خپل انتقادونو ته ورسته له هغه زور ورکړ چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او سرمشریزه د دې غونډې له وروستي اعلامیې د هغه د وټلو له کابله ګډوډه شوه. ښاغلی ترامپ په پیل کې دا اعلامیه تایید کړې و خو وروسته لدی چې له هغه څخه د وټلو اعلان وکړ اروپای مشران په غوسه کړل. ترامپ د شنبې په ورځ نوښته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزه د کوربا د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو لناسمو څرګندونو وروسته د خپل استازي تهدات ورکړ چې د غونډې د وروستي اعلامیې له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې خاغلی ترودو مخکې ویلي و چې د جی او د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په وروستیو څو اونیو کې پر خاغلی ترامپ د هغې پریکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدر اعظم د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
وی موو فورورد وذ ریټالیټوري میژرز اون جولای 1st اپلاینګ
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم په ډاګه وویل چې موږ په دې کار کې زړه نا زړه نه یو بلکې په قاطعیت سره یې کوو ځکه کاناډایان با ادب او مسؤل خلک دي خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ترامپ د جی او د سرمشریزه له پای ته رسیدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته روانې دوه وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې خبرګون خود او ویل ترودو د سرمشریزه پر محل یوازې په دې خاطر ډیر آرام و چې زماله تلو وروسته د امریکا لخوا اعلان شوی تعرفه خپل سپکاوی وبولي او وایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشینی ولای. د کاناډا د صدر اعظم دفتر د ترامپ د تبصرې په جواب کې په یو خبر پانه کې د خاغلی ترودو له قوله ولي کل چې د جی او په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوې چې د ترامپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړي. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ترامپ یو سلاکار لاري کودلو سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدر اعظم پر ترامپ لشه د خنجر گزار وکړ او د سپینې مانه یو بل سلاکار پیټر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځنګړی ځای وي چې له ولسمشر ترامپ سره بي وفایي کوي او له دروازې د وټلو پر محل پر لشه د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ترامپ د جی او د ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسیدو په معنا نه ده او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیاری په حال کې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست یو مقام وویل فرانسا او اروپایي ټولنه د جی او د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسا، ایتالیا او جاپان د جی او ډلې غړي دي. روسیه هم په خوا په دې ټولنه کې غړي توپ درلود خو د اوکراین د کریمیا ټاپو لنیول وروسته ترې وېستل شو. ولسمشر ترامپ د شنبه په ورځ په دې ټولنه کې د روسیه د بیا غړي توپ غوښتنه هم وکړه خو د سرمشریزه پریکړه لیک په دې ټولنه کې د بیا غړي توپ لپاره روسیه ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې مګر ویلې دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسیې سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین ولسمشر شی جن پینګ ویلی د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی حضور خورا تاریخي ارزښت درلود. د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ په چین کې پیل شو. هندستان او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان دایمي غړي شول. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له سالم محمد صالح نور.
د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شنګهای د همکاري په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنا لري. شی جنګ پینګ د یک شمې په ورځ د شنګهای د همکاري سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی هرکلی وکړ. په دې سرمشریزه کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډک وباله. د چین ولسمشر په خپله وینا کې وویل
د مشانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوې دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو ګډه اعلامیه هم پکې شامل ده.
هندستان او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي شول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه بیل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځان غوښتنې او تنگ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیاتې کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یو سیستم او د نړیوال پرانیستي اقتصاد ملاتړ کوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یک شنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاري ورځ وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزي ته ورسته چمتووالی ونیسي. د سالم محمد صالح په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل ورو ورپسې یو کلی زرغګونه ډرامه او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي.
د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبانی سرمشریز لپاره د چمتووالي پر وروستیو مرحلو کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا ساندرز وویل چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیات سره د چمتووالي پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د روټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبانی سرمشریز پر اجنډه د خبرو لپاره په خپلو کې دوه ساعته وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې وویل د غونډې اساسي او مفصلې وې، خو هغه د نتیجو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سیشن به د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هیات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټون، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپو وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي لا هم د دوړو لوریو د هیاتونو ترمنځ ځینې اختلافات شته. دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یو رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې راوروسته رقیب هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې سوې وه. د ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازنی چانس دی، خو ده ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالد ټرمپ ویلي چې دای به په یوه دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې له اټومي وسلو به لاس اخلي. ورسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2018 میلادي کال کې د شمالي کوریا رهبر سو، دا دویم وار دی چې یو بهرنی سفر کوي. هغه په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
یو کلی زر غاگونه دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې په ولایت کې د اسلم دوی شرکت تاوان کړی و. د بیا رغولو لپاره یې اسلم او ګلالۍ ولایت ته تا د تګ تابیا نیوله. اوس به واورو چې ګلپوري څه شي ته خوشحاله ده.
ګلپوري نام خدای په ټنډه یو زر امرچم نه دی دوړولی زړه دې بدمشه الله پلار غنې نه دی چراغلی خوشاله کاری
اوه خدای دادا خوشاله بولی نه يم زر پری خور می خدای لسره ور نه وساتله مقصد می ده دې اک په زوري واده کړی وای دا تنره تلویدل نو نڅو
خو خو نو ته څه وای اوس هغه بل سړی ته نه ورکوي هغه چې بل خزه هم لري عمر هم ډیر ده
او کنا ما سر پری ته د خپل ملمې زینب خبرې وکړې چې په واده کې د هاله کونجلې رضا شرط ده په زور هیڅوک هم نشي واده ولای ځکه چې اسلام دوی ته د حق ورکړی چې واده به په خپله خواښه او په خپله رضا کوي
دغه څه ستاسو د دینی ملمې د کور ودان وي او رښتیا سر پری څه وایل
اول خو شرمیده غلې وه بیا ما ورته وویل چې دین حق تر کړی دی غلې به نه پاتې کیږي
نو مور و پلار دی چې د دین او د ښځو د حق خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل ضد نه تیر شوي وي که څنګه
له ضد نه خو به ځکه تېرېدل چې دا زموږ د کلي مولوي صاحب نه دی د زینبې پلار وایم داسې خوږې خبرې کوي چې خلک یې په خبرو نه مړېږي ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي چې وایي دا د ښځې حق دی دا د سړي حق دی یا ولور حرام دی او مسلمانان دې د چا حق نه تر پښو لاندې کوي نور یې هم ډېرې خبرې وکړې ټولې مې په یاد نه دي
ښه نو زړه دې بدمشه ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي ځکه به یې زړونه نرم شوي وي
هو که نه ملم زینبې ویل چې ولور حرام دی هغه مهر ورته وایي څه ورته وایي هغه ټول د زرپري حق دی
وی وایم په خوله دې برکت شه دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم
څه کوې خدای دادا دې اوبه ډک ساتل د چاپه کې
زړه دې بدمشه اوبه رڼایي ده
ماموریش صاحبانو دی خوشحالی شوربو لکلی کئی چی تایی بجانا دی زدکر دی کورس پرتای پریکی
وایم بی بی تایی بی آقا دا چا خبرا بلای مطر مایز کوا پا بسم الله سارا پرتای پریکا
صبر بسم الله رحمان رحیم وایم چولو تا دی
ور دی ودان تای بچانی تاسو ته دی مبارک وی
ما نه نه بی بی جانی ما ویل چې د دفتر ټول ماموری د دفتر له ملازمانه او صفاکاران سره په لیک لوست کې خوري او کی
وایم بیګم اوسا سم صحیح محل ویش ورته جوړ کو
اخا اوس بل بی بی جانی دوی نه و پښتنه وکم
د چې چې پښتنه تای بچانی
ما ورخه تاګا تاسو دا وایي چې په تورو په هیګه یو کنا
دا څه چې زه خو ساده صفاکار یم په ماشومتوب کې مې لږ څه سبق ویلی او لږ لږ په لیک او لوست پوهېږم
ډېر ښه بی بی جانې ته دا په دیوال لیکل شوې جمله ولوله
ښه دی پوهه
سمه ده پوهه ژوند دی ښه اوس دغه بله جمله ولوله
لیک لوس
بی خسمه ده شاباس
ته ټولو
آفرین لیک لوس دی ټولو حق دی
هغه د چا خبره بی بی جانه بختوره ده لک لک خوب په دا لیک او لوس پوهیږي زه او دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکی هم نه یو خبر
زمو خلک په یو سواته پام نه کوي او دومره ډیره پکې سکی نه دی باید د دې پام ورته وکي ځکه د قران کریم په اول نازل شوی صورت کې راغلی دی چې اقرا یعنی ولولا
بالکل هم دا څه ده مل یک خوای قندقه کتم کو خخ وکي په خپل وخت ټولګي ته راشي، کورنۍ وظیفه ولیکې، ان شاء الله زر به دز دشي.
ته به جان رښتیا وایي، د سبق سره چې سړی مینه پیدا کی چې هر وخت لیکي او لولي ډیر ښه زده کیږي.
که خدای کول موږ ټول به شپه ورځ کوښښ وکړو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوست وپوهېږو.
ټیکټر نه را ټوب کو دلته راځه ته وای ښه کنه دا دی زما سترګې بیا سره پټېږي
ښه دی دایم ټوب زړه دې بدمشه دا دی دا راغلم
راځه راځه خدا دادګلیه دلته نږدې مې سر ته کښېنه او په مزه مزه زیری را باندې وکته وای ښه
زیری میری به بیا در باندې وکم خو زړه دې بدمشه اوس را پاڅه چې د غونډۍ لمنې ته په ټیک ټاک کې چکار در باندې ووم زړه دې بدمشه یو چا تیږې رانه غوښتې دي هغه به هم په ټیک ټاک کې ورته راوړو
نه کېږي خو دادت ګلیا یاره چکر مکر به بیا په اختر کې ووهو اوس مې همدلته تر ونې لاندې سیوري ته پرېږده ته وای ښه
ښه ده چې نه را سره ځي بیا به نو زیری یم اوس پرېږدو زړه دې بدمشه په اختر کې به در باندې وکړم
ته کښېنه ټوک هم نه پوهېږې ولې مې ځوروي دا دی ښه اله نو زیری خبره همدلته وکته وای ښه
ښه نو یو زیری خو دا دی چې زرپري هغه بل سړي ته نه ورکوي چې واده او بچیان لري او په عمر پوخ دی
رښتیا
او خود رښتیا
نو تا ته چا وویل ته وای ښه
ما ته مې مېرمنې ووایه
اخ جان
هغه مې ورلېږلې وه زړه دې بدمشه ورته ویلې مې وو چې زرپري به په خپل حق ښه پوه وي
یاره خو دادګل یم چې څونه ښه ملګری یې ته ښه نورې څه ویل ته وای ښه
نورې دا ویل چې زمونږ د مولوي صاحب خبرو ټول خلک راویښ کړي دي
هغه څنګه
داسې ده چې د مولوي صاحب خوږې خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېدلې دي ځینې خو یې خبرې په ټېلیفونو کې اخیستې دي او یو بل ته یې غږوي
ښه نور
هو کنه خلک یې په ښو او بدو پوهولې دي زړه دې بدمشه کېدای شي د زرپري کورنۍ هېڅ ولوار وانخلي او تا ته یې درکړي
یاله یاله جکسه خدای دادګلې درځه نو چیزو
چېرته
تر ماښامه په ټیکټر کې تیږې راوړو وایم هلته وای ښه
خدا ولی نه تلم غنی نه اخوا تر تکینه نور کار ما در اپریده بس ملا
گلاله لوری دست خفا خوندی را تخکاری
نه نه موری خیم حسی لگه تگیوم
استوایم ما تا خدا سی حاق دی پلار دی هم راغی
اوهو گلاله لور می راغلی ده
دا خو بنن روزه ماته لا خواندو کی ګلاری لري په خیر اغله ستړی ماشه
خدای دې غم مرا کا پلارا خیر دې نصیب شه ترکه چې لسنه دې خپل کم
مخ وریږي لوري خدای دې په امن کې وساته دې ګلالی موري
ها څه دې ویل
تر ازه چې زه او ته په صفه شای وغوړو ګلالی هم ده په صفه برو جماعت وکړو
سړی د صفه جوړول نه دې کران ته نه ګوري ګلالی خفه ده ته پوښتنه ترې نه وکړه ما ته خو یې حال ونه وایه
ګلالی لوري څه خبره ده خیریت خو به وي
خیریت دی پلاره بس هسې
وی ډک ستوني نه دی جار شم لورې سمه خبره وکړه زما زړه خو دې پښو ته وغورځاوه
پلاره ته مه خفه کیږه هیڅ خبره هم نشته ستونی مې ځکه راډک شو چې زه اسلام سبا بل سبا ښار ته په کډه ځو
ښار ته
نو په دې نن سبا کې خو کوچنی اختر دی بیا دا څه خبره ده چې د اختر په شپو ورځو کې مو کډه روانېږي زه وایم هر څنګه چې کېږي د اختر په شپو ورځو کې به نه ځي
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د خزینه مامورینو په حالو زلو د لیک لوست د زده کړې کورس پیل شو کستا سو په خواوشا کې پوهې او با استعداد انجونې او میرمنې وي او دوی ته په ادارو کې لوړې څوکۍ ورکړل سي ټولنې او خلکو ته به کومې ښېګڼې ورسیږي
صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اموالکم بالزکات وداو مرضاکم بالصدقه واستقبل الامواج بالدعوه تزرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دا هغه څه روایت کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوش په مسجد هغه وای تاسو حسنوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکي یعنی سمره زکات د دې کې حکمت هم دادې چې د مړو څخه وخت سلسي او مسکینانو ته ورکول شي پیغمبر علیه السلام یو نسخه فرمایلې ده چې حسنوا اموالکم بالزکات و داو مرضاکم بالصدقه تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکي په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی بسم الله الرحمن الرحیم بادر بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها سواخ چې څوک صدقه وکي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشرت لري حتی دا د کور مریضي او د خوشونت او د ټول په دغه صدقه سره الله فکر کوي نو د صدقې ډیر زیات ثواب نه دی او ډیر زیات حدیث په دې بار باندې پیغمبر علیه السلام وایي امو شته سیم په ژوند کې د صدقې ده حتی چې ما په خپل چې لسی لس می چاته ورکړی دي الله پاک په دغه ورځ باندې شل می وزر کړی نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې په دغه باب باندې د صدقې په باندې یو خصوصا د روزې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر وساو پورې په آیات کریمه باندې هم ثابت ده بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي په ژوند کې صدقه کول د 1 روپۍ او په مرګ کې د 100 روپۍ سره برابر ده وما علينا الا البلاغ المبين ورحمه الله
زوان د څوک چې ګولې اوربه څوک چې ګولې اوربه د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کی دې خپلوان پرات دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان تا څوک چې ګولې اوربه دل ویشتے جنازے را پاتے دمر گچھو گو کلے کو رکھستے پرشنو جل گو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کھبل او رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دخپل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ دیدا ابھی پغیش کے وینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے